او یا هم د واتس اپ لپاره مشتره لږی ځنې نیمګړتیاوي لري چې تر ډیره حده دغه نیمګړتیاوي په دې کې وي چې تاسو په خپل پیغام کې خپل نوم او ادرس نه یادوي او یا ځنې پیغامونه بیا تر دې هم زیات نیمګړتیاوي لري هغه دا چې په هغه کې د ورکسیوي کس نوم نشانه او یا هم ستاسو د ټلیفون شمیره نه وي ذکر شوی موږ څو ځله دغه ټکو ته ستاسو پاملرنه راړولې ده خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه تېروتنې کوي نو زه بیا هم په تکرار وایم کله چې پیغامونه ثبتوي لطفا دغه مهم ټکي په نظر کې ونیسي لومړی خپل نوم او ادرس وروسته بیا د ورک سوي یا پیدا سوي شخص نوم کومه نشانه عمر او په آخر کې هم خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره ووایست مننه او اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې ستاسو د کوم ورک سوي دوست او عزیز په اړه معلومات راکوي
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحک مرخیل هغه به د ننګرهار ولایت ته زه راځم موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی شنې جامې تور پکول او سری سپلې په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دي ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي اول مړې ته تلاش مې راوایې ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دې کڅوګي خپلونه غواړي د چا په کاري نو خپلونه مورلېګم بلش مې را 0 9 0 3 5 9 9 اتصالش میرا تا بیم وایم واتس اپ پشتر 0 8 8 4 5 0 3 3 5 سلام هم داتا بیم 0 8 8 9 10 نو روشن هم در توایم 0 9 0 5 9 9 اتصالش میره تا بی وایم چې دا پالش میره دا هم زنگ و حلش هم واتساب تا میسج کوله چې نکسونه کده چا پا کاری و تیور لیگم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 لتا سه دا د دې رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وخره کړه خخ پرونه الله مو ملشه
خود ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی اوسیدونکو دی نو د کوچنوالی څخه نه درکه سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالی د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی نو ستاسو خبر درنش هله کیږي چې دا اعلان تاسو پرې استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 1 5 5 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خوشحال د نادالی ولسوالی څخه خبره کوم موږ کوښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی نو تقریبا د 100 میاشتې کیږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي خپل کوچنی دی تسلیم کراسه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زاد خالق هغه فنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزای ته زاد خالق هغه فنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وای کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دې کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانی ته مواله مال ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې مې کور دی پلار مې مړ دی. دا الک د څوارلسو پنځلسو کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه الک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 03 9 14 01. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 03 9 14 01. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وزه نه کریاله رم او زه دلته کله په یو وطل کې کله په بل وطل کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه هم پلار یم. څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
قدرمنو اوریدونکو، دا ستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په حق لمو معلومات راکوه. ستاسو څخه مننه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې په خپلو ورکو سوو خپلوانو او دوستانو پسې ګرځي.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کار زوی شکی الله نومیږي. د ملای چې تلا زوی د پینجل مسی د زابل ولایت ته تغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نداره کړدی. که هر مسلمان ورور که په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما غږ اوري، نو که چارې ډلې وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او روی له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 90 94 501. بله شمیره ده 0 80 82 202. درېیمه شمیره ده 0 80 283 0 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 80 94 94 501.
زه د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوهنج علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 قدو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغه عثمانه ته دي هاډ ورک 0 0 0 3 4 9 3 1. دغه عثمانه دي.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلاله ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست دی د محمود الله په نامه، د امین الله کازی دی، د مساکلاله ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکی دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي، بل یې جانان نومیږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کسوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره ده 0 02 80 91 1519. 0 02 81 51. د بي سیم شمیره ده 0 01 01 02 50. 1990. میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قریه شیرنباد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی، دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټفاف چا مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي: 0 1 1 2 3 4 5. شمیره یو ځلی بیا تکراروم: 0 1 0 3 1 4 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاری زوغان اوسېدونکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه غایګل د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ سره پاړي کوم. ورور جانه، زموږ یو داماد زوی تقریبا د 4 کاله کېږي چې ورک دی. دی د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د کنجک د سیمې دی، د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت کې دی ورک سو تقریبا د 3 کال و. نو دا قریبانو دغه سپینسارې جانې مور یې د ډېره پسې پریشانه ده، ډېرې شپه ورځ بغارې پسې وي. که دی خپله زما ږغ اوري یا د ده په اړه بل ورور مسلمان مؤمن ورور مسلمان معلومات لري، زموږ سره دې اړیکه ونیسي. په دغه شمېره 0 1 8 8 4 1 5 1. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 1 8 4 1 5 1. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دغه زموږ پیغام نشر کوي، خامخا نشر کوي. الله مو وساتو. سلام
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما ږغ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي: 0 1 8 1 4 4 9 5 4 0. بیا تکرارم شمېره: 0 1 8 1 4 4 5 9 5 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق دی، د هلمند ولایت د کجکل ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي: 0 8 9 5 3 5 4 5 4. بل سلام نمبر دی: 0 4 5 4 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خواه
سلامونه، احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوته خان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نادرکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمېره ده: 0 1 5 1 0 0 9 0 2 5. یعنی 0 1 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرزاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادی ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره لا درک دی. په هغه وخت کې د عمر داسي وشت کاله به و انشاء الله الرحمن اوس به انشاء الله بي داسي اوت څلوېشت کاله کې به وي د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمش خپل आवाज اوري نو د پدغه شمارې زمش تر اړیکه ونيسي 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنج کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده جلندر مې زوی دی او حاجي صدوخان مې لسی دی زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک دی هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې پنځلس زره کلدارې ده. وسلام.
ګران وروره، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفاً خپل پیغام په راتلونکي کې د سره ثبت کړئ او دغه دوې مهمې خبرې یعنې خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمېره 0531918855.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مله کابل. منګ یو ورک دوست داتا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او داسې اتلس ولس کاله عمر لري. نقدر هلک ده داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات مونږ ته په دغه شمارو زنګ ووایې او وسه وایي ولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې 0 8 1 1 1 5 5 4 9. دوهم اسمارا امتحان سمارا دا 0 5 9 5 5 6 5 یعنی 0 5 3 9 3 9 5 5. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله د خپل کاسټ څخه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا صدر رادیو ټلون کران او د دې کو ته سلام وړاندې کوم چې په کار ځل زم د شمول له شیرو له سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سوالي چې دا څنګه درک دی اصلي شمول له شیرو له سوالي وسیدل کېدی کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګا ولان لسمنا درکټوی دی اکه حرم سلمان ورو پالون مې معلومات لري له مهرباني له مشه د مصر د تدریب پر دغه شمیره اړه کې اول لسته سمه د تدریب پر شمیره 0 2 2 8 5 3 0 2 شمیره زری ده 0 2 2 8 5 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبرم کوم. عمر یې 2 کلن دی. لکان مو ورکړی دی. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د مجید کا ملستان دی او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی او رکسی دا موزاد نشپاس پا منتکای که دی. شاید جدا 2 کاله بزیاد کم کیجی چه رکسی دی. اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانی دا وجه دی. نمشتر دوا شمیروز مشتر لیکی ونیسی دا تلیکن شمیری بخشن آقایم چی دوا یوا شمیره سالیت دا ورطوهایو چی سپر و دریه یو دو نه یو اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0 3 1 2 9 1 8 8 5. دا شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا محتمله ترلاسه کولی شي.
السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو سره غوښتنې درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د صالح خیلو د کلي اوسیدونکو دی. د 15 میاشتې کې چې درک دی هیڅ چاته درک نشته. کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمېره دي موږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران وروره، موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم، دغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم، او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره یاد کړئ، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمیره 003 004 8 4 8 0 6.
السلام علیکم د ازادی رادیو کارکونکو ته. محترمو، دغه دوه وډونه ورکسوی دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوی دي، که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 8 6 6 1 5. شمیره یوزل بیا اعلانوم: 0 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه، چې د امین الله اکازوی دی، د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی، او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکازوی د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهرباني له مخې دې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمیره 0 2 8 1 9 5 9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 8 2 1 9 5 1. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام آزادی ټول اردو ته سلامونه، خاص طور اجان ټول پروگرام ته جان پر یادې ما د هلمند پیغام پرېږدم. یو ګران دوست محمود اسماعیل نومي د جرګل اکازوی دی، یو کال کې د خپل کور ننداره کزوی دی. هر چا ته په اړه معلومات یې مې دي، خپل ما سره یې پر دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسه. ټلیفون شمېرې وایم: 0 8 5 2 4 9. میرا یو ځل بیا وایم: 0 8 5 2 4 9. بل اتصالات شمیره وایم: 0 1 10 9 8.
عزتمن اوریدونکو، د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای نه دی پاتې. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوش آباد او سوکاله اوسئ. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 1 2 4 1 1 5.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
Thank you.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلما ته ښه راغلاست وایو او په پایل کې ورنه غواړو چې پخپله د زده کړو په هکله معلومات راسره شریک کړي.
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهېږي د پوهې حالت ته رسېږي هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورئ انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پېژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پېژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبره دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسېږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د ښځینهو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولی دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبر دا چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خزو کې نه پریدو. په دې معنی دا چې خزه منګه حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې مانا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو. په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقونه به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېلیم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنې دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې دی د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ یم منګ نشو جبران کولای کله چې انسان تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې خزې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل فریدي چې پوهنتونونو ته مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنا چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونو چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړئ چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغه بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې مملکت ترک کړي او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک چې دا بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کیږي، حتی خلک چې دا خپل دین نه په آینده پنځوس کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړله. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپي؟ له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو چې په کار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یوه مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک ښځینه غړی مکتب ته نه پرېښودل کېږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغونه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاوډسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبر دا ده چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنا شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې له حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کیږي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونشي لوستلی، کتاب ونشي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، ترم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوریدونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تګ بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.